السلام علیکم. د سهار شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. له دې شوې ازادي راډیو په 19, 23, 25 متره لنډو څپو خپرونې پیلوي. په دې اوساته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د منځنۍ آسیا 15 هیوادونو او جرمني پرون د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ، خو دوی یو ځل بیا د دې هیواد د وګړو اساسي حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي غوښتنه وکړه. د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د جرمني له صدراعظم اولاف شولت سره د قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکمنستان او تاجکستان د ولسمشرانو د سرمشریزې په پای کې په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د داسې ټول ګډونه حکومت د جوړېدو پر اهمیت ټینګار شوی چې ټول قومونه او مذهبي او سیاسي ډلې ګډون پکې ولري. د منځنۍ آسیا ډېری هیوادونه د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیک اړیکې لري، خو تر اوسه یې په رسمیت نه دی پیژندلی. پولیو فری افغانستان د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین پر اهمیت ټینګار کړی. د بنسټ پرون په یو بیان کې ویل چې له 50 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو له لوړ ګواښ سره مخ دي، ځکه د معافیت کچه یې ټیټه ده. د دې بنسټ په وینا ډیره مهمه ده چې دا ماشومان په ټولو کمپاینونو کې او له یو ځایه بل ځای ته د سفر پر مهال د ترانزیت یا سرحدي ټیمونو لخوا واکسین شي. د روغتیا نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ وویل د طالبانو حکومت د پولیو د کور په کور واکسین کمپاین درولی دی، خو د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو بیان کې وویل د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین پر وړاندې کومه ستونزه نشته. په افغانستان کې سږکال د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 1300 ته رسیدلی دی. په لبنان کې پرون په پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو کې د چاودنو له کبله د حزب الله ډلې سلګونه غړي ټپیان شوي دي. په دې هم مهاله چاودنو کې د یوې نجلۍ په ګډون د لږ تر لږه 9 کسانو د وژل کېدو او د نږدې 2800 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د لبنان د روغتیا وزارت د 200 ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک بللی او د بهرنیو چارو وزارت یې دا د اسرایلو لخوا سایبري حمله بللې ده. د وزارت ویلي دی چې په دې اړه به خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. حزب الله د غچ اخیستونکو اقداماتو ژمنه کړې او ویلي دي چې اسرائیل ته به د دې چاودنو په ځواب کې عادلانه سزا ورکړل شي. وروسته له دې چې د یمن حوثي اغیانو ادعا وکړه چې په دې وروستیو کې یو شمیر الوتکې راغورځولې دي، د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې یوه بې پیلوټه الوتکه یمن ته نږدې نسکوره شوې ده. د پنټاګون ویان جنرال پیټ رایډر په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل دا بې پیلوټه الوتکه د دوشنبې په ورځ د یمن په شاوخوا کې راوغورځېده، خو هغه زیاته کړه چې د پیښې په اړه نور جزئیات نه لري. حوثي اغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي پرون وویل په تیره یوه اونۍ کې درې د ډول درونونه راغورځولي دي، خو د پنټاګون ویان دا ادعا رد کړه. پنټاګون په فبروري میاشت کې تایید کړې وه چې یوه MQ-9 ډوله بې پیلوټه الوتکه چې اکتشافي او یرغلیز ماموریتونه ترسره کولی شي د یمن سواحلو ته نږدې راغورځېدلې. ویل شوي چې احتمالا دا الوتکه به د حوثي اغیانو په توغندي لګېدلې وي. او د افغانستان دوه ملي لوبډلې نن لوبې کوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د 2024 کال د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې په دوهمه لوبه کې له ارجنټاین سره مخامخ شي. د ازبکستان پلازمینه تاشکند د دې سیالیو کوربه دی. همدارس د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له جنوبي افریقا سره د دریو نړیوالو یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. دا لوبې د متحده عربي اماراتو د شارجې ښار د کرکټ په لوبغالی کې ترسره کیږي. دواړو ټیمونو مخکې په مختلفو ترنمنټونو کې سیالي سره کړې، خو تر اوسه هیڅ یو افغانستان نه ده ګټلې. د دواړو لوبډلو دوهمه لوبه د سپتمبر په 6 او 3 د سپتمبر په 22 پلان شوې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا له نننۍ غونډې مخکې پرون په اروپایي پارلمان کې د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت خبرې وشوې.
Let Afghanistan to not be an arena.
افغانستان باید د جیوپولیټیکی جګړې ډګر نسی. افغانستان باید د غونډو ازادي ولري. افغانستان باید د ټولو لپاره عدالت تامین کړي.
له ایران نه د افغان کډوالو د جبري استلو خبره بیا توده شوې ده.
هغه د افغانان ویزه چې کوم قانوني راغلي د همغه ډیپورت کیږي او د هغوی پاسپورتونه چیرل کیږي او د هغه افغانانو چې قانوني اقامه لري همغه ډیپورت کیږي افغانستان ته.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د هغه خوندزي لپاره ودانی جوړیږي چې زده کوونکو یې پر رڼا ډاک درس وایه.
مکته د شانتی بوسیسی لخوا تعمیر جوړیږي. موږ خوښ یو چې د دې نه وروسته په تعمیر کې درسونه وایو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قدر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. په دې غونډه کې بچې د کابل په وخت مازدیګر مهال پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشره روزا اوتنبایف د افغانستان په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې کړي. د دې غونډې په درشل کې د اروپا په پارلمان کې په یو غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو پر روان وضعیت خبرې وشوې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. دې غونډې ته به چې د کابل په وخت د ماښام شپږ نیمې بجې پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د دې هېواد لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشره روزا اوتنبایوا د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل چمتو کړی راپور وړاندې کړي. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا په هرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د دې سازمان عمومي اسامبلې ته چمتو کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د فعالیتونو په دې هېواد کې د سیاسي بشري وضعیت او د بشري حقونو په برخه کې د پرمختګونو او ستونزو یادونه شوې او د مخکېني د جون میاشتې د 14 راپور وروسته په دې برخو کې د هڅو ارزونه شوې ده. د دغه راپور په یوه برخه کې چې د ملګرو ملتونو پر ریلیف ویب پاڼه کې پرون سیشن بخپور شوی ویل شوی چې د هغو کورنیو اختلافاتو په اړه راپورونو ته به پام. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده خلکو د یووالي او اطاعت په اړه د غوښتنو پیغامونه زیات کړي دي. په راپور کې د امنیتي وضعیت په اړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د ځینو نورو کوچنیو ډلو د بریدونو ترڅنګ د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو تګلارو په ترڅ کې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوي قانون ته اشاره شوې او ویل شوي چې دغه قانون ښځې لال نوي محدودیتونو سره مخ کړي دي. په دغه نوي قانون کې چې د 13 اګست میاشتې په 28مه اعلان شو د نورو محدودیتونو ترڅنګ ویل شوي چې ښځې باید په عام محضر کې له سر تر پښو ځان پټ کړي او د دوی غږ هم عورت بللی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې په درشل کې پرون سیشن د اروپا د پارلمان په یوه فرعي کمیټه کې هم په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه خبرې وشوې. د افغانستان د پرزیدلي پخواني حکومت د ولسي جرګې پخواني غړي شکر بارغزی چې په دې غونډه کې ګډون کړی و ګډونوالو ته په وینا کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د افغانستان روان وضعیت په ځانګړې توګه په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت ته زیاته پاملرنه وکړي.
Let Afghanistan to not be arena.
Afghanistan باید د جیوپولیټیکی جګړې ډګر نسی. افغانستان باید د غونډو ازادي ولري. افغانستان باید د ټولو لپاره عدالت تضمین کړي. د هزارګانو ډلېز وزنه باید پات ورسیږي. باید جنسیتی اپارټاید ودرول سي او پر وړاندې ټول یو موټی سي. باید د افغانستان د خلکو په خوا کې ودرېګو. د هغو کسانو په خوا کې چې تر اوسه په پاکستان او ایران کې ژوند کوي او هیڅ لمن نه دي چې کوم راتلونکي به ولري او کنه.
That they will have future or not.
مېرمن بارګزې چې د یو شمېر نورو افغان خزینه فعالانو پر ملتیاي په دې غونډه کې ګډون کړی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د پنشن بې پورز به د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم صادر شي. د افغانستان په اړه دا غونډې داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو په وړاندې له سختو چلندونو څخه د لاس اخیستو لپاره تر اوسه پورې د نړیوالې ټولنې په تېره د لویدیځو هېوادونو او د بشري حقونو د مدافع ټولنو غوښتنې له پامه غورځولي او دې برخه کې لا خپلو سختو تګلارو ته دوام ورکړی دی. که څه هم ملګرو ملتونو د طالبانو له دغه سخت دریځ څخه نارضایتي څرګنده کړې خو ویلي دي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته به دوام ورکړي او د طالبانو له سرپرست حکومت سره به چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان ویلی دی چې دغه هیواد ته ورغلی غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول شي. هغه ویلي موږ ورونه یو، خو د قانوني لارو چارو منل د هیوادونو ترمنځ یوه اړتیا ده. په عین حال کې په ایران کې یو شمیر ډیره افغان کډوال په دې هیواد کې د دوی پر وړاندې له زیاتېدونکو محدودیتونو سر ټکوي. د موضوع جزئیات عابده سپوږمۍ اوروي.
له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د ایراني چارواکو له تیرو څرګندونو وروسته اوس ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي چې هغه افغانان به بیرته خپل هیواد ته واستول شي چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتي دي. ښاغلي پزشکیان پرون دوشنبه د سپتمبر په 14مه یوې خبري غونډې ته وویل د ایران د امنیت عالي شورا د کډوالو د قوانینو په اړه درې ځلې غونډې جوړې کړې دي. هغه زیاته کړه چې افغانان او ایرانیان ورونه دي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د قانوني چوکاټونو رعایت خورا مهم دی. نوموړي وویل
سره ورونه یو، لکه مخکې مې چې وویل اوس هم وایم موږ سره ورونه یو، خو د هیوادونو ترمنځ د یو شمېر لارو چارو رعایت هغه قاعدې دي چې باید ومنل شي، او اوس هم د دې هڅې روانې دي. هغوی چې په ناقانونه توګه ایران ته راغلي بیرته خپلو هیوادونو ته په ډیر درناوي ستانه کړل شي.
پزشکیان د انتخاباتي کمپاین پر مهال هم د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدونو د بندېدو پر اړتیا ټینګار کړی و. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال په دې هیواد کې د دوی په وړاندې له مخ زیاتېدونکو محدودیتونو سره ټکوي. په ایران کې افغان کډوال امید رحیمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په دغه تیر ورځ کې په طرف ته یزد او کرمان کې هغه افغانان چې موږ هغه ته اوسېدل، یعنی په اجباري توګه یو په ډېر بد حالت کې هغه له هغه منطقې څخه د خلکو په مرسته باندې وو، او د حکومت په غاژ باندې هغه له هغو منطقو څخه په ډېر بد حالت کې ایستل کېږي او افغانستان ته ډیپورټ کېږي، او هغه د افغانانو ویزې چې کومې قانوني راغلي دي هماغه ډیپورټ کېږي، او د هغوی پاسپورټونه چیرل کېږي او هغه ایسته ورته اچول کېږي، او د هغه افغانانو چې قانوني اقامې لري هماغه ډیپورټ کېږي افغانستان ته. یعنی افغانان ډېر په بد وضعیت حالت کې دي په ایران کې. دا راسره ومني
نوموړی له نړیوالو او د بشر د حقونو له سازمانونو څخه غواړي چې په ایران کې د افغان کډوالو حال ته پاملرنه وکړي. په ایران کې د کډوالو د حقونو یو فعاله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته وویل چې د ایران د کډوالو وضعیت دومره خراب دی چې د ایستل کېدو له ویرې که هر څو هم اړین کار ولري له کورونو نشي وتلی.
ځان مهم نیسته کې این آقا یا این خانم پاسپورت داره، ویزا داره.
هیڅ مهمه نه ده چې دا کډوال ویزا لري، د سرشمیره نکارت لري او که پاسپورت لري. ټول ټولوي او افغانستان ته لیږي. آن د دوی په ډله کې د دوی خپل وګړي خپل ایرانیان هم شړل شوي دي. دوی سره خپل ملي کارتونه نه و چې هر څه یې ویلې ایرانیان یو، بیا یې هم شړلي. په هر کوڅه کې د کډوالو د راټولولو موټر ولاړ دي.
بعضی موټرای کې مهاجرین جمع میکنن، موټرای پولیس ایستاده است.
هغه زیاتوي چې وضعیت دومره ستونزمن دی چې د ایران په نانوایانو کې پر افغانانو آن وچه ډوډۍ لا په اسانۍ نه پلورل کېږي. دغه راز د هیواد کې د افغان ماشومانو په وړاندې د زده کړو د دروازو د تړل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو مخکې اعلان کړی و چې د روان کال تر پایه به شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني کډوال د دې هیواده باسي. د کډوالو د نړیوال سازمان IOM په وینا یوازې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې له ایران څخه څه باندې 3000 کسان راستانه شوي چې له دې ډلې څخه 50% یې په زور ایستل شوي دي.
په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ د کور په کور پولیو ضد واکسین د تطبیق د کمپاین د درېدو له احتمال څخه اندېښمنې دي، خو د طالبانو د عامه روغتیا وزارت په دې اړه خپاره شوي راپورونه ناسم بللي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو حکومت کور په کور د دې واکسین کمپاین درولی دی. بلخوا د دې کمپاین ځینو رضاکارانو هم ادعا کړې چې طالبانو د دې کمپاین له تطبیق کوونکو څخه د مالیاتو د ورکړې غوښتنه کړې. فیروزه عزیزی او د موضوع تفصیل.
که چه هم د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د پولیو یعنی ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین د درولو په اړه راپورونه رد کړي، خو یو شمېر افغان کورنۍ د دې کمپاین د درېدو په تړاو خبرو سویو راپورونو اندېښمنې کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکې کریمه رحیمیار چې له 15 کلونو کم عمر لمسیان لري، وایي د پولیو ضد واکسین کمپاین درول به افغان ماشومانو ته ستر ناورین رامنځته کړي. دې د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
ماشومان له یوې خوا سم خواړه نه لري او له بلې خوا بیا چې سم واکسین ورته ونه شي له سلسلنې نه 99% یې حتمان ګزرن وهي. زما لمسیان چې د لور مې درې او د زوی مې 15 ماشومان دي، که واکسین ورته ونه شي فکر وکړئ چې څه به کېږي. زما هیله دا ده چې دا کمپاین ونه درول شي.
د تخار ولایت اوسیدونکي او د څلورو ماشومانو مور ماري امیری چې په خبره ټول ماشومان تر 15 کلونو کم عمر دي، ازادي راډیو ته وویل:
کشور ما هستند دا یو اکسادمی بسیار بزرگ است، موازی بسیار نگران کننده است.
دا د ماشومانو لپاره چې د هیواد راتلونکي دی ډیره د اندېښنې وړ ده. دا بهیر باید ونه درېږي. دغو ماشومانو تر اوسه له دې نړۍ هېڅ نه دي لیدلي او نه خوړلي، او که یې ګزڼ ووهي هم په دوی او هم به یې کورنیو ته یو رنځ وي.
ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ ویلي چې طالبانو کور په کور پولیو ضد کمپاین او واکسین تطبیق درولی دی. ټاکل شوی وه چې دغه سازمان په روانه میلادي میاشت کې د پولیو ضد د واکسین کمپاین پیل کړي. له دې سره اسوشیټیټ خبري اژانس د روغتیا نړیوال سازمان WHO کې د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې طالبانو د کور په کور پولیو ضد واکسین کمپاین د تطبیق پر ځای لارښوونه کړې چې ماشومانو ته د واکسین په جماعتونو کې وسی. خو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې د پولیو ضد واکسین کمپاین د درېدو په اړه راپورونه رد کړي دي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه کمپاین د درولو په اړه هیڅ ډول رسمي لارښوونه نه ده سوې. بلخوا په ننګرهار ولایت کې ځینو واکسیناتورانو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې ماشومانو ته د ګوزن یعنی پولیو ضد واکسین په کلینیکونو کې روان دی. خو په ننګرهار ولایت کې د پولیو ضد د کمپاین یو رضاکار چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم دا کمپاین نه دی پیل سوی.
دوه هفته وړاندې سوپروایزرانو او رضاکارانو ته د WHO موسسې لخوا دلته د پولیو واکسینو د کمپاین ټرینینګونه ورکول شوي وو، خو متاسفانه چې کمپاین لا تر اوسه نه دی ترسره شوی. دغه ځایي رضاکارانو پر وینا په WHO فعالیت ځکه درېدلی چې حکومت له دوی نه ټیکس غواړي او د ټیکس په مسله کې لانجه پیدا شوې، تر اوسه کمپاین نه بند.
بلخوا ځینې ډاکټران په افغانستان کې د پولیو یعنی د ماشومانو د ګوزن د مخنیوي لپاره یوازینی لار د واکسین تطبیق بولی. په جرمني کې مېشت افغان ډاکټر متین صفی ازادي راډیو ته وویل:
پولیو یو ډیره خطرناکه ناروغي ده چې په مطلع کېدو یې یو ماشوم یو انسان ټول عمر فلج کېږي یا مایو پاتې کېږي. ډیره اسانه طریقه د مخنیوي د واکسین تطبیق دی. د روغتیا وزارت د مسؤلینو نه په ډېر درنښت هیله کوم چې پولیو واکسین په ښه صورت او مکمل ډول باید په سر ته سر د افغانستان کې تطبیق شي.
پولیو لاعلاج ناروغي ده، خو د واکسین په تطبیقولو یې مخه نیول کېدای سي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خبره روان کال په ټول افغانستان کې د پولیو سبسویو مثبتو پیښو شمېر 1300 ته رسیدلی، په داسې حال کې چې تیر کال دا شمېر شپږ پیښې وې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې وزینی هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغۍ مثبتې پیښې نه دي ختمې شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس نړیوالو مسایلو ته ورزو، وروسته بیا هم د افغانستان اړوند مطالب راځي. د لبنان د روغتیا وزارت وایي په پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو کې د هم مهاله چاودنو له کبله 9 کسان وژل شوي او زرګونه نور ټپیان شوي دي. ډیری مرګ ژوبله د حزب الله ډلې غړو ته اوښتې. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت دا د اسرایلو لخوا سایبري حمله بللې او د غندنې ترڅنګ ویلې دي چې په دې اړه به خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري. نوریاس نوري او د موضوع نور تفصیل.
د لبنان د روغتیا وزارت پرون سیشن بي وویل چې په پیجرونو کې د هم مهاله چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 2250 نور ژوبل شوي دي. د وزارت دغه اعلان وروسته له هغې وکړ چې د ایران له ملاتړه برخمنې حزب الله ډلې وویل چې دوه غړي او یوه نجلۍ په دغو چاودنو کې چې هغه مرموزې بللې ووژل شول. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د لبنان د روغتیا وزیر فراس البایز وویل د 200 ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې په بیروت کې د ایران سفیر مجتبا امانی هم د ټپیانو په ډله کې دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک ته نږدې فارس خبري اژانس د یوې سرچینې له قول خبر ورکړ چې ویلي دي هغه په دې چاودنه کې برسیران ټپي شوی دی. حزب الله وویل چې یو شمیر پیجرونه چې غړي یې کاروي په یو وخت وچاودل. رویترز خبری آژانس د دریو سرچینو له قوله چې هویت یې نه دی په ډاګه کړی خبر ورکړی چې دغه پیجرونه چې چاودلي د دغو وسیلو وروستي ماډلونه وو چې حزب الله په وروستیو کې هیواد ته راوارد کړي وو. پیجر د مخابراتي اړیکو یوه کوچنۍ وسیله ده چې خپله ځانګړې شمېرې لري او لنډ لیکلي متنونه او غږیز پیغامونه پکې استول کېدای شي. د راپورونو له مخې د لبنان په جنوب او شاوخوا سیمو کې د حزب الله ډلې د وسلوالو او مرستندویو کارکوونکو په ګډون په سلګونو غړي په دغو چاودنو کې ټپیان شوي دي. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت دغه چاودنې غندلي او هغې د اسرائیل لخوا سایبري حمله بللې. د وزارت په یوه اعلامیه کې همدارنګه ویلي چې یو شمېر پیجرونه په سوریه کې هم چاودلي او زیاته کړې ده چې په دې اړه به خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د اسرائیل دغه خطرناکه او قصدي عمل د اسرائیل له هغو ګواښونو سره همغږی دی چې د لبنان په وړاندې د جګړې د پراخېدو په اړه یې ورکړي او هم هغه د لا زیاتې وینې تویونې ویجاړې او تباهۍ په اړه د اسرائیل دریس ښکارندوی کوي. حزب الله د غچ اخیستونکو اقداماتو ژمنه کړې او ویلي دي چې اسرائیل به د دغو چاودنو په خاطر عادلانه مجازات شي. د رویترز د راپور له مخې د اسرائیل د پوځ ویان پرته له دې چې مستقیما چاودنو ته اشاره وکړي وویل چې د اسرائیل لوی درسیس جنرال هرزی هالوی له جګپورو چارواکو سره کتلي تر څو وضعیت وارزوي. د ویان ویلي چې په پالیسۍ کې بدلون نه دی اعلان شوی خو له احتیاطه باید کار واخیستل شي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې په سلګونو ټپیان روغتونونو ته لیږدول شوي او له ټولو خلکو یې غوښتي دي چې که پیجرونه لري هغه د سمدستي لرې وغورځوي. په لبنان کې دغه چاودنې داسې مهال شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند د رامنځته کولو په هدف د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په ترڅ کې سیمې ته تللی دی. که څه هم ډېر تمرکز په غزه کې پر روانې جګړې دی خو د اسرائیلي ځواکونو او د لبنان د حزب الله د وسلوالو ترمنځ په نښتو کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. د وژل شوو ډېرې برخې په لبنان کې د حزب الله وسلوالو ته اوښتي خو په اسرائیل کې هم ملکیان او سرتیري وژل شوي چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسېږي. دغو نښتو د لبنان او اسرائیل ترمنځ پولې ته د نږدې سیمو په زرګونو کسان اړ کړي چې له خپلو سیمو نورو ځایونو ته کډه شي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو سلیروي ساعت.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې به په یو په زړه پورې راپور کې درته وایو چې یو انسان څومره خوب ته اړتیا لري. خو له هغه مخکې اوس یو بل راپور لرو. د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د شانتی د رضاکاري ټولنې په مالی ملاتړ د یو لومړني ښوونځي لپاره ودانۍ جوړیږي. چارواکي وایي دا ودانۍ به د نورو اسانتیاو تر څنګ شپږ خونې ولري او چارې به یې په اتو میاشتو کې بشپړې شي. د څوکۍ د زاړه کلي په لومړني ښوونځي کې اوسمهال شاوخوا 3500 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د سرپرست حکومت مرستیال والی مولوی عبید الله حقانی د خونځي د بنسټ ډبرې خودو پر مهال وویل په ټول ولایت کې امنیت تامین شوی او هر مرستندوی اداره کولی شي چې د آبادی او په ځانګړي ډول د پوهنې د پرمختګ په برخه کې کار وکړي.
امنیت تامین دی او په هر برخه کې څوک غواړي چې هغه مرسته وکړي، خاص کر د تعلیم تربیه د آبادی په رابطه باندې هغو ته زمینه الحمدلله برابر ده چې هغې مونږ او تاسو اوس شاهد یو چې د څوکۍ ولسوالۍ یو ابتدایي ښوونځی د شانتي موسسې په مرسته باندې د هغې تعمیر شروع دی. مونږ ولس ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله العزیز د عمارت په الزلو زمونږ د ټولو ولسوالیو هغه تعلیمي
مرستیال والی د شانتی موسسی او له قراردادی شرکت څخه وغوښتل چې خپل کارونه په سمتوګه او په ټاکلي موده کې ترسره کړي. د جوړونکو شرکت مسول انجنیر معاذ الله صافی ازادي راډیو ته وویل د یاد خونځي لپاره څلور درسي او دوه اداري خونی جوړیږي چې د 1100 میلیونو افغانیو په لګښت په یي چاري پاته او میشتو کې بشپړی شي. د چوکۍ ولسوالۍ د زوړ کلی لومړنی خونځي تر اوسه ودانی نه درلوده او 350 زده کوونکو یې په سپیرو خاورو او شین اسمان لاندې په یخنۍ، ګرمۍ او سختو شرایطو کې درسونه ویل. اوس چې ورته سرپناه جوړیږي پرې خوختي.
زمان هم خوب یم، د څوکۍ ولسوالۍ د زوړ کلی اوسیدونکی یم. زموږ تعمیر نشته، موږ په سپیرو خاورو کې درس وایو. موږ ته د شانتی موسسی لخوا تعمیر جوړیږي. موږ خوښ یو چې د دې نه وروسته په تعمیر کې درسونه وایو.
په کونړ کې څه باندې 1500 ښوونځي شتون لري چې ګڼې ودانۍ نه لري او کومو ته چې جوړې شوې دي هغه هم د زده کوونکو اوسنی شمیر ته ځواب نشي ویلی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خپریږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 501.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. خوب ته هر انسان اړتیا لري. خوب ته له زیږېدو سره اړتیا ډېره وي، خو بیا د عمر له تېرېدو سره کله کم او کله زیاته شي. خلک د عمر په بېلابېلو پړاوونو کې څومره خوب کوي؟ احمد شیبر په دې لنډ راپور کې درته وایي.
د یوې نوې څېړنې له مخې 9 ماشوم چې درې فصلونه یې چې اکثر وخت پکې وده و د مور پر هم کې په تیاره کې تیر کړي دي، په 24 ساعتونو کې له 14 تر 18 ساعتونو پورې خوب کوي. امریکایي ټایم مجله په دې اړه په یوه مطلب کې لیکي چې له 4 میاشتنۍ تر 1 کال پورې د ماشوم خوب کمیږي. په دې موده کې ماشومان له 12 تر 14 ساعتونو پورې ویده شي. تر دې وروسته تر 2 کلنۍ پورې بیا خوب کمیږي او یو ماشوم له 12 تر 14 ساعتونو پورې ویده شي. د نویو څېړنو له مخې په همدې کلونو کې ماشوم ته د غرمې لخوا خوب مهم دی، ځکه چې دا عمر د ماشوم د چرت وهلو او خیال سمانه ده. په همدې کلونو کې ماشومان د ډار خوبونه ډېر ګوري چې خوب ورخرابوي. خو د یو نیم ماشوم خوب دروند وي، که پکې وویریږي هم بیرته سترګې درنې شي او خوب یې وړي. د ابتدایي مکتب د دورې د ماشومانو خوب بیا لږ نور پسې کمیږي. د دوی خوب تر ډیره د شپې لخوا درنې شي. له 14 کلنۍ تر بلوغ پورې یو ځل بیا د خوب په وخت کې تغییر راځي. د بلوغ له سن وروسته چې د انسان جسم وده کړې وي، خوب له 2 تر 8 ساعتونو ته راکمیږي. خو د څېړنو له مخې هغه کسان چې خوب یې دروند نه وي، هغوی تر 8 ساعتونو د شپې په مخه ډېر سملي. داسې کسان هم شته چې تر 10 ساعتونو ډېر خوب کوي او چې کله سهار شي زړه یې غواړي چې نور خوب پسې وکړي. دغه کسان چې ډېر خوب کوي، د دوی په باره کې څېړنې شوي دي. علت یې نه دی معلوم شوی. البته ډاکټران لارښوونه کوي چې داسې کسان که چیرته منظم سپورت وکړي دا ستونزه به حل شي. له 15 کلنۍ ورپورته بیا د خوب د کمیدو زمانه ده. د دې عمر کسان غواړي چې د شپې وخت ویده شي. ګڼ ساړه د شپې دروند خوب نه کوي، سهار هم وقت بشیشه. هغه کسان چې د اونۍ په ترس کې نشي کولی چې خپل خوب د کار له امله بشپړ کړي، هغوی ته روغتیا پالان لارښوونه کوي چې د رخصتیو په ورځو لږ ډېر خوب وکړي. که د چا خوب پوره نشي، ممکن د زړه د ناروغۍ سبب شي یا په غوږونو کې د زانګو ناروغي ورته پیدا شي.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شېبو کې نیمه نړۍ پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د منځنۍ آسیا پنځو هیوادونو او جرمني پرون د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ، خو دوی یو ځل بیا د دې هیواد د وګړو اساسي حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو حقونو ته د درناوي غوښتنه وکړه. د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتز سره د قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکمنستان او تاجکستان د ولسمشرانو د سرمشریزې په پای کې په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د داسې ټول ګډونه حکومت د جوړېدو پر اهمیت ټینګار شوی چې ټول قومونه او مذهبي او سیاسي ډلې ګډون پکې ولري. د منځنۍ آسیا ډېری هیوادونه د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیک اړیکې لري، خو تر اوسه یې په رسمیت نه دی پیژندلی. پولیو فری افغانستان د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین پر اهمیت ټینګار کړی. د بنسټ پرون په یو بیان کې ویل چې د 50 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو له لوړ ګواښ سره مخامخ دي، ځکه د معافیت کچه یې ټیټه ده. د دې بنسټ په وینا ډیره مهمه ده چې دا ماشومان په ټولو کمپاینونو کې او له یو ځای بل ځای ته د سفر پر مهال د ترانزیت یا سرحدي ټیمونو لخوا واکسین شي. د روغتیا نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ وویل د طالبانو حکومت د پولیو د کور په کور واکسین کمپاین درولای دی. خو د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو بیان کې وویل چې د پولیو پر ضد د واکسین پر وړاندې کومه ستونزه نشته. په افغانستان کې سږکال د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 300 ته رسیدلی دی. په لبنان کې پرون په پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو کې د چاودنو له کبله د حزب الله ډلې سلګونه غړي ټپیان شوي دي. په دې هم مهاله چاودنو کې د یوې نجلۍ په ګډون د لږ تر لږه 9 کسانو د وژل کېدو او د نږدې 2800 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د لبنان د روغتیا وزارت د 200 ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک بللی او د بهرنیو چارو وزارت یې دا د اسرایلو لخوا سایبري حمله بللی ده. د وزارت ویلي دي چې په دې اړه به خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. حزب الله د غچ اخیستونکو اقداماتو ژمنه کړې او ویلي دي چې اسرایل ته به د دې چاودنو په ځواب کې عادلانه سزا ورکړل شي. وروسته له دې چې د یمن حوثي اغیانو ادعا وکړه چې په دې وروستیو کې یو شمیر الوتکې راغورځولې، د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې یوه بې پیلوټه الوتکه یمن ته نږدې لوېدلې ده. د پنټاګون ویان جنرال پیټ رایډرز په واشنگتن کې خبریالانو ته ویل د بی پیلوټه الوتکه د دوشنبه په ورځ د یمن په شاوخوا کې راغورځېده، خو هغه زیاته کړه چې د پیښې په اړه نور جزئیات نه لري. حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي پرون وویل په تیره یوه اونۍ کې درې دا ډول ډرونونه راغورځولي دي، خو د پنټاګون ویان دا ادعا رد کړه. پنټاګون په فبروري میاشت کې تایید کړی و چې یوه MQ-9 ډوله بی پیلوټه الوتکه یې چې اکتشافي او یرغلیز ماموریتونه ترسره کولی شي د یمن سواحلو ته نږدې راغورځېدلې. ویل شوي چې احتمالا دا الوتکه به د حوثي اغیانو په توغندي نسکوره شوې وي. او د افغانستان 2 ملي لوبډلې نن لوبې لري. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د 2024 کال د فوټسال د نړیوال جام په سیالیو کې په دوهمه لوبه کې له ارجنټاین سره مخامخ شي. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د سیالۍ ترسره کیږي. همدارس د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له جنوبي افریقا سره د دریو نړیوالو یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. د لوبې د متحده عربي اماراتو د شارجې ښار د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. دواړو ټیمونو مخکې په مختلفو تورنمنټونو کې سیالۍ سره کړي، خو تر اوسه هیڅ یوه افغانستان نه ده ګټلې. د دواړو لوبډلو دوهمه لوبه د سپتمبر په 3 او 3 د سپتمبر په 22 پلان شوي دي.
نیما نړۍ سره د میان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ځاړم د مشمن سره په ځکنه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی یو شمیر افغان میرمنې شکایت کوي وایي چې د طالبانو د نظام لخوا د دوی هغه قانون پر ښځو باندې په زور عملي کیږي کوم چې د ښځینهو پر غږ هم بندیز پکې لګېدلی دی
دا ځینې ټکي دومره دردوره شي دومره حتی چا خبره خپل جنسیت نه دی کرکه اوسي چې زه دومره بده یم یا دومره حق نه لرم چاته زما په غږ بندیز دی زه باید بیرون خبرې ونه کړم دا درې کاله مونږ داسې په درد او عذاب کې تیر کړل ورځ په ورځ دا ډېریدونکي دي او مونږ ته نور مشکلات ډېریږي
یو بل میرمن هم ورته شکایت کوي
موټر یې داخ کته کړی وه سرل دی چې د حجاب مکمله وو فقط هغه ګرد ټیکري چې دي مکناسې ورته وایي داسې یو څه نه وو فقط د ساده ټیکری وو یو ماسک یې درلوده نو دا یې کته کړې وه موټروان ته یې ویلو چې بېرته لامه جدي څه پورته کړې ده باید بېرته ما هلته ښکته کړي
نن همدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړئ قدر من اوردونکو د طالبانو د عدلی وزارت څخه مو د وړاندې اعلان وکړ چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخندزاده د امر بل معروف او نهی عن المنکر قانون تصویب کړی او د قانون وس نافذ دی یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلورو فصلونو او پنځه دېرش مادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوی دی په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي دوی په لوړ غږ له خبرو کولو څخه منع شوي دي او دې ته نور بندیزونه ورباندې لګېدلي دي راځو دې ته چې د طالبانو د حکومت د تصویب شوي قانون عملي کېدلو د افغان میرمنو ژوند څومره نور هم ورتریخ کړ د پغمان اوسیدونکي ولوله دهقان وایي چې خورې سره له دې چې حجاب مراتوي کله چې خصوصي پانتون ته د طب په برخه کې زده کړو ته ځي طالبان خنډ ورته جوړوي هغه د دوو ورځو مخکې کیسه کوي
دو ورځې وړاندې کله چې دا پانتون ته تلله شخصي پانتون وایي له موټره یې دا ښکته کړې وه سره له دې چې د حجاب مکمله وو فقط هغه ګرد ټیکري چې دي مکناسې ورته وایي داسې یو څه نه وو فقط د ساده ټیکری وو یو ماسک یې درلوده نو دا یې ښکته کړې وه موټروان ته یې ویلو چې تاسې نه باید بې حجابه ښځې راپورته کړئ او دا باید بېرته لامه جدي څه پورته کړې ده باید بېرته ما هلته ښکته کړي بیا د ما خور له موټره ښکته شوې وه ته ویل وو چې د ما حجاب هیڅ مشکل نه لري بیا هغوی په جواب کې ورته ویل چې ستا حجاب مشکل لري په دې چې ته ماسک لري مثلا ستا سترګې له ورایه ښکاره کېږي ته باید هغه نور چیکري چې دي مخ چې پرا پټېږي هغه نه استفاده وکوي تر څو چې دا حجاب د تکمیل سي بیا دې ورته ویلو ښه صحیح ده بیا د ما خور پیره پورته راغلې وه موټر کې نه وه پریښې روزمره ډېر ورسره سرکار لرو دوی سره ځانګړې توګه چې کله یو رسمي ځایونو ته ځو مثلا زه خپله استاده یمه په یو دولتي ښوونځي کې نسو کولی چې په تنهایي باندې یو شعبې ته لاړ سو شعبې ته مزو باید محرم مونږ سره وي ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي باید مختلف ځایونو کې ښځو لپاره یې کیلومتر تعین کړی داسې باید تعین شوي هدف نه باید لرې یوازې لاړ نه سي بخصوص مجرده او د ځوانو ښځو لپاره د پیغلو لپاره یې ځوان علقه ډېره راتنګه کړې ده په دې هڅه کې دي چې باید دغه مېرمنې په کور کې نه وي له هر نوع فشار محدودیتونو له هر قانون نه دوی استفاده کوي چې په یو طریقه باندې مجبوره سي چې د ښځې په کور کې کښېني بیده بخصوص که څوک ناروغه وي هغوی ته ډېره سخته ده چې مثلا مخ راپټ کړي یا هم چادري وکوي هغوی ته ډېرې ستونزې رامنځته کړي د هغوی تکلیف نور هم ډېره وي
اغلې ولوله زیاتوي یو شمېر نارینه چې د طالبانو دا ډول کړنې ویني هغوی بیا په کور کې پر ښځو باندې بندیزونه څو برابره ور زیات کړي
افغانستان یو سنتی ټولنه ده کنه، نو دغه پانټ نه دوی ډیره ګټه اخلي. سره له دې چې 2023 کال ده نړۍ ډېر پیشرفت کړی، ډېر مخته تللی، مګر د افغانستان خلک لا هم عامه پوهاوی شاته پاتې ده، له نړۍ سره برابر نه ده په پوهاوي کې. د افغانستان ټولنه ډېره شاته پاتې ده، او دې درې څلور کلو خو بیخي هر څه له منځه وړي، د شل کلو لاسته راوړنې ټول له منځه وړي دي. دوی د خلکو له ناپوهۍ نه یا د خلکو له ضعیفۍ نه دوی ګټه اخلي چې دغه خپل قوانین عملي کړي، او تر ډېر حده پورې دوی د سنتي ټولنې نه فکرونه چې مثلا موږ او تاسو لرو کنه، نارینه ته مثلا ویل کېږي چې پیاو تاریخ باندې ګویا چې د غیرت سره په ټکر کې ده، دغه موضوعاتونه دوی ګټه اخلي. او دغه موضوعات د دې لامل کېږي چې باید د کورنۍ له خوا نه هم په ښځو فشار وارده سي چې نارینه وایي زه نسم کولی د تا لپاره د پردي سړي خبرې واورم، یا د یو طالب یا د یو غیره یا ملکی کس ورته وکړي مثلا د همسایه خبرې نسم اورېدلی چې پلاني ښځه بیرون وتلې ده. دغه څه دي چې اوس هم د افغانستان د خلکو ترمنځ دغه پوهاوی، دغه مفکوره لا هم شته چې باید چې ښځې یو نوه ننګ ده، یو نارینه د هغې په نوم باندې په کمه راځي نورو ته.
افغان مېرمنې وایي له کومې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي دي، پر ځای د دې چې د ملت ستونزې واوري او د حل لاره ورته پیدا کړي، دوی هغوی ځوروي او په عامه خبره له خولې څخه یې مړۍ اخلي. چې یوه بېلګه یې همدا د ښځو په کار بندیز، او اوس دا چې دوی حتی په لوړ غږ خبرې هم نشي کولی یادولی شو. فاطمه ژوند چې په خپلو لیکنو کې د افغان مېرمنو ستونزې او له ناهیلیو څخه ډک ژوند انځوروي، وایي هغه ښځې چې په کور کې نارینه نه لري دوی څه وکړي؟ بې محرمه بیرون نشي تلی، چا سره خبرې باید ونه کړي ځکه بیا غږ پورته کیږي. آیا اوسنی نظام د یوې میاشتې خرڅ مصرف ورکوي؟ آیا یوه میاشتې د دوی د کور کرایه ورته حساب کړي؟
افغان ښځو ته که ووایي چې څومره محدودیتونه باندې لګېدلي یا څومره ستونزې ورته پیش شوي دي، محدودیتونه خو ډېر دي. لومړی که غټ ووایو، په ښځو باندې زده کړې باندې شوي دي، مخکې چې کومه ازادي دوی احساسول هغه ازادي اوس نه احساسوي، څومره چې دوی فعالیت کول هغه فعالیت اوس نه سي کولی، او هم چې دوی کورنیو ته کار و رس ګټل هغه نشي کولی، نو بس په بازار کې څه ګرځي یا بل ځای ګرځي. نو اکثره ښځې د ویرې احساس کوي، یعنی ځان امن کې نه احساسوي، نو دا ټولې مکمل ستونزې دي.
بله، تراسو دې ته چې د طالبانو په وروستي قانون کې چې تصویب سه او په خلکو یې عملي کوي، په تیره بیا د افغانستان په لرو پرتو ولایتونو کې دې موضوع څومره افغان نورم په تشویش کې اچولی دي او دا چې ژوند دی ورته سخت کړی ده؟
دوی قانون هغه کوي، نو د افغان ښځو ژوند سختیږي او هغې خو نور هم د ښه خوندیتوب احساس نه کوي، دا خپله یوه ستونزه ده.
تر اوسه د تاسو شخصي ژوند ته څومره بدلون مو په ژوند کې راغی؟
اولس موږ ژوند کې خو ډېر بدلون راغلی ده، ځکه کوم څه موږ مخکې ولو هر څه ته مو لاسرسی درلودی، نو هغه اوس نشته. تر ټولو غټ سسیدی دا انسان خپل ځان خوندي نه ګڼه.
که په دې وغږیږو چې مثلا د افغانستان ښځې مخکې په حجاب وي، افغانستان اسلامي مملکت دی، دغه اضافه قویدات قیدګیری د طالبانو لخوا ولې؟
بلکل، افغانستان مخکې یو اسلامي هیواد و، اوس هم یو اسلامي هیواد دی، نو د ملایانو نظام دی، نو ښځې دې باید دننه په کورو کې واوسي، نو هغه د ښځو ستونزې دی نه ویني. البته
افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې شوې دي، یو شمېر مېرمنې کونډې شوې دي، ځینې په کور کې نارینه نه لري یا بهر تللي، دا ښځو باندې چې دوی قیدګیری راولي په کور کې نه وي، د دوی خرڅ مصرف ډوډۍ دا مسایل څنګه کېږي؟ تاسو په وطن کې یاستې، له نږدې نه یې وینئ، خپل د سترګو لیدلی حال راته وایه.
ولا دا ډېره سخته ده د هغو ښځو لپاره سي انسان درک کې، دا ډېره سخته ده چې هغوی نارینه نه لري د کور، یا بیرون دي او یا اکثره مړه دي، شهیدان شوي دي په دې جګړو کې، په هغو کې یا څوک نادرکه دي، نو دا ډېره ستونزمن حالت ده. زیاتره هغه ښځې اوس فقر ته احتیاج شوي دي، فقر کوي، په کورو کې منځل کوي، د خلکو کالي منځوا کوه، نو د هغوی ژوند ډېر هم سخت ده. واقعیت هم چې کوم موږ وینو، زیاتره یې فقر ته احتیاج شوي دي.
تاسو د دی یوی میرمنی په صفات څومره خفه کیږي څومره په زوريږي چې د سیالات وینې
ډیره خفه کیږم کله چې د ښځو داسې وضعیت وینم ځکه زه خپل احساسوم خپل یو ښځه یم دا خپل موږ احساسه اوس دی څومره درد لري او څومره سخته ده زندگی او د هغو دپاره په خاص ډول چې کوم فکر کوي هغه ځوانې ځوانې ښځې او دوی بله لار نه لري چې دوی تیرسک ګټلو یو څه ولري نو دوی فکر کوي چې اجیش دا واقعا زما نه ده.
که دا وضعیت همداسې پاتې سي د افغانستان راتلونکی تاسو څه رقم وینې؟
که دا وضعیت داسې پاتې سي د افغانستان وضعیت یو سخت حالت ته ځي واقعا هم یو نسل د تباهۍ لور ته روان ده یو سخت حالت ته روان ده.
څه ویل لرئ اوسني حاکم نظام ته؟
ویل دا لرو چې اوسني حاکم نظام باید دومره سختګیري ونه کړي هر څه خدای پاک ښکاره ویلي دي خو نن د ښځو مجبوریت باید درک سي هغوی ته باید لومړی سر کې خو تعلیم ورته باید پوهنتونونه مکتبونه ورته پرېږدي بیا هغوی ته باید د کار زمینې مساعدې کړي ځکه چې اکثره ښځې کونډې دي هغوی نارینه نه لري باید ورته کاري زمینې مساعدې کړي کومې چې په فقر کې دي هغوی ته باید د هغوی د ماشومانو د هغوی ښځو باید غم وخوړل سي سي کورونه او د هغوی د لاس ګټلو یو څه باید ورته ورکړل سي.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
تاسو نه مننه.
د طالبانو د حکومت د قانون چې وایي د ښځو ټول مخ دی پوره پټ وي د هغو ښځو ستونزې څو برابره ورزیاتې کړي چې دوی په بېلابېلو ناروغیو لکه سالنډۍ اخته دي. دوی وایي چې خپل ټول مخ نشي پټولی اوس ډاکټر ته هم نشي ورتلی. د کابل ښار یوه اوسیدونکې زهره جنت وایي چې په کارتي چار کې په خپلو سترګو ولیدل چې طالبانو یوه سپین سرې مېرمن چې کورنۍ ته یې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره اوبه خرڅولې د دې لپاره چې غږ خلکو اورېده اوبه یې ورته چپه کړې او دا یې په زوره کور ته ولېږله.
تېره ورځ کارتي چار ته تلم یوه ښځه وه دې اوبه خرڅولې او د مازدیګر ټیم و دا ډېره د سیمایو سوا په دې کې ورته یو طالب ډېر زیات غوسه شو او د اوبو دا کراچۍ ورته په لغته وواله چې زه د دېز نه پاسېږه د اوبه د جمې که دېز نه لاړ شه. ما واقعن هلته وژړل خولې ځکه نه لري هغوی یو څوک نه لري هغو مجبور د خپله همت وکړي خپله کار وکړي خال ستا له خوا نه خو څه مرسته نشته دی حکومت چې مرسته نه شي کولی هغو خو مجبور دي ځکه کونډې او یتیمان ډېر دي د خپلې حلال روزي پیدا کولو لپاره به یوه لاره لټوي نو هغو دپاره خو بیخي ډېره زیاته سخته شوې ده ځکه ټولو ته عموما سخته ده. عموما په افغانستان کې د نجونو تعداد د ښځو تعداد ډېر دی نو هغوی چې بیخي سرپرست نه لري هغوی چې محرم نه لري هغوی دپاره خو چخ بره دلته ژوند بیخي بند شو ځکه څه وکړي هېڅ لاره نشته دی او دا چې به د تاوتریخوالي څخه کار اخلي حتی ویل شوي وو که دا عملي نه کړي نو موږ به د وهلو ټکولو او درو څخه کار واخلو نو زه خو نه پوهېږمه چې دوی ولې دومره فکر نه لري دغه یتومانو په اړه دغه کونډو په اړه دغه نجونو په اړه چې دوی سرفرست نه لري دوی څه وکړي اخر چېرته لاړ شي خو همدا وطن د دلته پیدا شوي دي دوی هم حق لري زه خو نه پوهېږمه دوی په ذهن کې څه دي او څه رقم داسې څه لري د هغو دپاره ژوند بیخي چا خبره لاسه ورکړې او ځان یې بیللی دی نو همداسې تنه دا نه زیاتره داسې خورګانې دي داسې کونډې دي چې خپله کلاسیک کراچۍ چلوي هغه وزنونه چې سړي یا نارینه پورته کوي دوی هغه وزنونه وړي یا هغه سخت کار کوي دوی دومره غیرت لري چې د خپل رزق دپاره خپل ماشومانو لپاره خپله کار کوي حتی په حجاب کې په ماسک کې په پټ مخ کې که چادري ووایي خو چادري هم ورسره زموږ افغانانو ښځو منلې ده خو بیا هم دا ځینې ټکي یا ځینې نقطې چې ډېرې دردونکي دي نو د ژوند هیله یا هغه امید بیخي انسان د لاسه ورکوي.
بله څه فکر کوي دوی ولې له افغان میرمنو سره داسې یو چار چلند کوي هغه چې غواړي خپلې کورنۍ ته مړې ډوډۍ پیدا کړي لکه تاسو چې ویل اوبه خرڅوي هغه ته یې نه پرېږدي دوی د تاسو په نظر د تاسو په فکر ولې له افغان میرمنو سره داسې کوي؟
لکه څنګه چې موږ پیږو دا درې کاله کېږي چې دوی راغلي دي او زموږ پوښتنه هم همدا ده چې ولې دلیل څه دی موږ خو د همدې وطن لورګانې دلته پیدا شوي دلته حق لرو پلرونه نیکونه مو د دې ځای څخه ونو زموږ نه دا حق
حقوق او حق ولې اغیستل کیږي؟ موږ هم همدا پوښتنه لرو چې ولې تر درې کالو پورې تر اوسه زموږ دا پوښتنه نه ده جواب شوې چې موږ ته څوک د دې یو منطقي دلیل ووایي چې په دې اساس باندې او ځکه کله چې طالبان راغلل د هغې څخه وروسته ما یو کال پوهنتون وویل تعلیمي حوزې څخه بعض اشخاص راتلل موږ باندې هلته هم ځینې ډېر قیدات ایښي وو پوهنتون ته ننوتلو هر څه نو هلته یو غونډه وه زه په غونډه کښې پورته شوم د هغې څخه ما یو پوښتنه وکړله راغلی وو د لوړو زده کړو ماوی نو فکر کومه نو وویل چې موږ غواړو مري عدالت وکړو او تاسو ته موږ په تورو شپو راځو موږ په ورځو راځو موږ ستاسو حال پوښتنه کوو حال دا چې زموږ وضعیت هلته ډېر خراب وو موږ د طالبانو په وخت کښې درس وایو او ډېر مشکلاتو سره مخ وو نو ما ډېر په یو هغه شکل د دې نه پوښتنه وکړه چې تاسو فقط موږ ته د دې ولې جواب ووایئ چې دا ولې جواب که تاسو هغه وخت کښې زموږ ژورنالیزم پوهنځی بند کړی وو انجینرۍ پوهنځی او څو پوهنځی په انجینو بند کړي وو نو ما د دې دلیل پوښتنه ورنه وکړه چې دا دلیل ولې تاسو ژورنالیزم پوهنځی بند کړو آیا دې کښې څه ګناه ده که ګناه یې ولې مو په هلکانو بند نه کړو یوازې مو په انجینو بند کړو انجینرۍ کښې کوم کفر یې خو ولې هلکان هم کافران کېږي ولې مو په هغو نه دی بند کړی په موږ مو بند کړو حتی هغې مخامخ ما ته د دې ولې جواب ونه وایو چې ما خپل جواب ترلاسه کړی وی چې ولې همدا پوښتنه موږ هم لرو همدا غوښتنه موږ لرو چې موږ ته د یو منطقي دلیل ووایي موږ ته دې ووایي چې په دغه دلیل په دغه اساس باندې ښه ایجاب وکړه خو ایجاب مې وکړو پټه زه خو پټه زما خبرې مه کوو خبرې نه کوم که نه بیا هم زه نه فیږم چې اصلا ښځو سره د دورانه ولې دومره دا او ټول قیدات یا ټول ټکي زیاتره په ښځو باندې ولې عملي کېږي داسې قیدات یا په نظراتو کښې که د سړو دپاره ذکر م شي په سړو باندې دومره ژبر او زور نه شته لکه څنګه چې په ښځو باندې ژبر او زور دی نو همدا پوښتنه او همدا غږ زموږ هم دی چې ولې اخر ولې زموږ ګناه څه ده دا چې افغان نجونې دا چې په افغانستان کښې پیدا شوي دا چې پوښتنې دلته په حیا او پرده کښې د اسلام په چوکاټ کښې ژوند کوو آیا دا به مو ګناه یي موږ خپله د دې ولې جواب تر اوسه نه ده پیدا کړی زما ته خپله شخصا دا ډېره دردوره ده چې زموږ غږ هم بندي شو چې بیرون په کوڅو کښې یا بیرون د کوم اړتیا لپاره موږ وځو زموږ غږ باید وانه اورېدل شي او زموږ په غږ باندې بندیز لګېدلی دی ما ته خپله خصوصا ډېره دردوره ده او ډېره زیاته سیخه ده او سره د دې ټولو نجونو ته د افغانستان ټولو ښځو ته ژوند بیخي ناهیلی شوی دی او په یو درد او په یو عذاب باندې بدل شوی دی ځکه موږ هره ورځ دلته نوي فرمانونه هره ورځ نوي قیدات وضع کېږي او هغه یوازې د ښځو دپاره یې که نه نو دې لپاره موږ په دې کښې ډېر زیات درد وینو زما دپاره ډېره دردوره وه کله چې ما دا نوي قیدات یا قانونونه وکتل سم ډېر زیات وو خو په دې کښې ډېر زیات د ښځو په اړه او د ښځو په اړه ډېره یادونه شوې وه ولې مجرم یوازې همدا ښځې دي او ما ته خپله دا ټکی سم ډېر دردوره وو چې ښځې غږ حرام دی او ښځه باید بیرون حتی خبرې ونه کړي ښه زه خو بیرون نه وځم زه ناروغه یم زه ډاکټر ته لاړ شم خپله ستونزه څنګه ووایم ما په دې باندې یوه لیکنه هم کړې وه کله زه بیرون ځم که زه د خط نه استفاده وکړم که یو دوکاندار ته زه خط ولیکم یا یو موټروان ته چې ما تر دې ځایه ورسوه نو هغه زیاتره خلک دلته بې سواده دي حتی په خط او په لیک باندې نه پوهېږي نو زه مجبوره یم زما غږ اوچت کړم یا خبرې وکړمه خو دا ځینې ټکي دومره دردوره شي دومره حتی چا خبره خپل جنسیت نه دې کرکه اوسي چې زه دومره بده یم یا زه دومره حق نه لرم چې حتی زما په غږ بندیز دی زه باید بیرون خبرې ونه کړمه نو لکه څنګه چې تېر وختونه دا درې کاله موږ داسې په درد او عذاب کښې تېر کړل ورځ په ورځ دا ډېرېدونکي دي او موږ ته نور مشکلات ډېرېږي
بلې دا قانون چې تصویب سه چې د ښځې غږ باید ونه اورېدل شي د ښځې مخ باید مکمل پټ وي دغه له دې قانون وروسته خو یو څه وخت تېر شوی ده د طالبان حکومت دا څومره جدي نیسي او څومره یې په ښځو باندې عملي کوي
دا چې داسې یوه ماده ذکر کړې ده چې د ښځو غږ هم آرام دی که نه دو بیرون باید خبرې ونه کړي زموږ خویندې په ولایتونو کښې دا قیدات ډېر جدي نیول شوي دي خو خپله کابل په مرکز کښې دومره لا نه دي جدي شوي او حتی د دې اجدار هم په ولایتونو کښې ورکول شوی دی که چېرته دا عملي نه شي نو موږ به د وهلو ټکولو او درو څخه کار واخلو نو په ولایتونو کښې خو له پخوا څخه هم ډېر زیات قیدات کلک وو او ډېر زیات عملي کېدل که نه ځکه هغه بېچارګۍ ډېرې خلک یې بې سواده دي او هر رقم ظلم او وحشت زغمي ځکه مجبور یي موږ هم دلته نو دا هم نیول شوي دي په نظر کښې خو د کابل وضعیت چې دی اوس په موټر کښې یوازې درې نجونې باید پورته شي یا محرم ولري او کومې نجونې چې مثلا دوه نفره اوسي یو نفره اوسي هغې ته اجازه نه شته دی چې پورته شي نو د دې قیدات چې کوم وضع شوي دي د دې په عملي کولو باندې هم ناست دي او دا عملي کوي
ښځې څومره تر زیات فشار لاندې دي له دې وروستي قانون وروسته
کزه وای ما په سل پیسدو کې خزینه هنه پیسدو یا سل پیسدو تر فشار لاندې دي نو زما د خبره به دروغ نه وي ډېر یو رقم شوی ما چې ولې زه حق نه لرم اته د هیڅ زما غږ حرام شو غږ د حرام دی خبرې مه کوه خپله فکر که څومره به در دورئ زه خو همیشه فکر کومه که زموږ ګرونه یا زموږ دا حکومت غړي همدې ته فکر وکړو همدغه دوسیه یا همدغه خبره په ځان باندې عملي کړو ته به څومره سخت وي خو دا مقابل لور ته فکر نه کوي چې ولې نجونې نه لري ښځې نه لري ځکه ډېرې زیاتې د فشار لاندې دي او ژوند ډېر زیات تریخ شوی دی باور وکړئ ټول د رواني تکلیفونو سره اخته دي په کور کې د ورځې دوه درې ځلې ژاړم زړه تنګونونو سره بد وضعیت سره مخ یي ډېر زیاتې د فشار لاندې دي په سلو کې زه وایم مثلا فیصد هم تر فشار لاندې نو دا خبره به غلطه نه وي
ښځې چې مثلا د افغانستان په دې اوږدو جګړو ناخوالو کې د کورنۍ نارینه له لاسه ورکړي کونډې دي یا نارینه نه لري په سفر تللي دي دوی څنګه کې خپل ځوان سره که مخکې بیا یې وسې دوی نه پرېږدي چې بېمارامه راووزي او غږ یې پورته نیسي او دا مسایل یې ورته زیات کړي د غو حالت څه رقم ده
دا خبره چې یادونه وکړه دا ډېره دردوره یا ډېره د جګرخونۍ خبره ده ځکه په افغانستان کې ډېری خلک چې دي په کور کې زیاتره ښځې دي زیاتره نجونې دي په دې تاوتریخوالو کې زیاتره کونډې دي یتیمان دي
که راسو دې ته چې د طالبانو له وروستي قانون وروسته چې وایي غږ دې نه اورېدل کېږي مخکې پوره پوښي افغان مېرمنې څومره په دې توانېدلې چې دا قانون یې ورته عملي کړي
لکه څنګه چې زما په شمول ټولې زمونږ نجونې یا ښځې چې په افغانستان کې ژوند کوي دوی په دې اساس باندې په ځان باندې ډېر فشار هم راولي او ډېر دغه کومه غوښتنې چې دوی لري دوی دا مني په دې اساس باندې چې دوی باندې غږونه کې یا هغه کول یا خرابه خبره کول هم یو ننګ دی دلته یو انسان د سوال لاندې راځي نو دې په اساس باندې که مخکې به زه له کور څخه وتلم ما به دوه درې متره زړوکې په سر کو باور وکړي د طالبان د راتګ سره ما ډېر غټې جاب او شپږو متره زړوکې ما ته مور اغیستی دی یا ساده ټیکرې زه غته وم او زه یو نقاب اچومه په دې اساس چې دا ما ته غږونه کې او تر پوښتنې لاندې رانه شي دلته که هر قانون ویل کېږي نو دو انجنې یا ښځې منی سمه ده که حجاب اوسي دوی منی که هر څه اوسي دوی منی خو دا بعضې قانونونه چې حتی وایي غږ دی مه پورته کوه خولې زه خو مشکل لرم زه یو ډاکټر سره زه یو دوکاندار سره زه یو بازار کې څنګه خبره وکړمه بیا بغیر له هغې چې ته باید محرم ولرې ښه زه محرم نه لرم زه محرم له کوم ځای څکم زه کوم ځای څخه یې کوم زما پلان نه شته زما ورور نه شته دی مګر په دې دلیل هم درته څه نه وایي حتی که بحث ورسره وکړي په دې لاره کې چې مثلا بعضې ترافیک یا بعضې طالبان ولاړې چې درته ووایي ولې بې محرمه راوتې ته چې ورته ووایي چې زما ورور نشته زما پلار نشته دی زه یتیم یم زه څه وکړم د دې د پاسه درته وایي چې زه یو څو شلاقه دې وایم زه لاړ شه په کور کې کښېنه داسې درته نه وایي چې ښه خو ورته خو مشکل لرې که نه په دې احساس هم درته یوه بده خبره درته کوي او درته وایي چې مخکې نه مې تېر شه زه لاړ شه کور کې دې کښېنه نو په دې ولې یا په دې دلیل موږ هم نه یو پچ ولې دومره وحشته دومره ظلم ځکه هر انسان که یو منطقي فکر ولري یا د حکومت حاکمانو سي دوی خو باید ډېر لوړ لوړ فکرونه ولري او دا په ذهن کې و سمه ده زه نه وځمه کور نه زه په کور کې کښېنمه زه پلان نه لرمه زه ورور نه لرمه ته ماته زما رزق راوړي ته ماته زما نفقه راوړي خو نه غم راسره نه منې که نه شکر چې زمونږ سا یا زمونږ سا اخیستل د الله جلجلاله په لاس کښې دي که د دوی په وسه کښې وه نو دوی به ویلی چې ښځې د ساه نه اخلي دوی د اکسیجن نه تنفس کوي دا د یوازې د سړو دپاره اوسي او سړی دې دلته سا اخلي دوی به تر دې حده موږ ته قیدات ټاکلي وو
ډېره زیاته مننه خور تاسو ژوندۍ او سلامته اوسئ
هیله کومه مننه فرشته جان تاسو څخه هم کور ودان
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واټس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښې چارې
गोरमा सर्ग में रणा 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 शी
چھ در کو رماس ترگ میر نارنا